د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې چې په ټول افغانستان کې په منځني څپه دوله شپږ نوي خپرې شي، د استانبول د غونډې په اړه مطالب لرو. هلته مو د ولسمشر حامد کرزي له څرګندونو خبرو او د استانبول د غونډې په اړه مو د سیاسي څیړونکو او عامو افغانانو نظر هم اخیستی دی. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خپرونې ګرد مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له جانقا علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د استانبول په کانفرنس کې د زیات شمېر هیوادونو په خاص ډول د پاکستان د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ په پیرخیلو کې درې تنه وسلوال ائتلافي ځواکونو وژلي. د شینوارو د علي شیرخیلو قوم خپلې وسلې دولت ته سپارلې او د پاکستان حکومت هند ته د تر ټولو غوره هیواد لقب تصویب کړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د ترکیې په استانبول ښار کې پرانستل شو. په دې کانفرنس کې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت او پراختیا پر مسلو خبرې کیږي. د استانبول په کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری هم ګډون کړی دی. جمهور رئیس کرزی په ټینګار سره وویل چې هیواد یې د زیات شمېر هیوادونو او سازمانونو په خاص ډول د پاکستان مرستې ته اړتیا لري.
The peace process would not succeed unless we are able to get
تر هغه چې په پاکستان کې د طالبانو ډیر مشرتابه د سولې عملی کې لمون سره یو ځای نشي، دا عملیه بریالی نشي. مونږ هیله منو چې د خپل ورور پاکستان په مرسته باندې طالبانو د اوګدې مودې د ملاتړ شبکې چې د افغانستان په بهر کې ورته برابر شي به بند کړو او هغه د سولې عملی ته جذب کړو.
They enjoy outside of Afghanistan and integrate them into the peace process.
د استانبول په کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو، ایران، هند، د مرکزی آسیا د جمهوریتونو، ناتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون د شلو هیوادونو مشرانو استازو ګډون کړی. د کوربه هیواد ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل د کانفرنس د پرانیستلو په مراسمو کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینی پیوستون حتمی دی. تمه ده چې جمهور رئیس حامد کرزی په کانفرنس کې د سیمه ییز امنیت او همکارۍ د نوي تړون مسوده هم وړاندې کړي. د استانبول د غونډې په اړه په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکې هم واورئ. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو نن سهار درې تنه وسلوال مخالفان هغه مهال ووژل چې غوښتل یې د خوږیاڼي ولسوالۍ په پیرخیلو سیمه کې ماین خښ کړي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نور خلکو ته زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا د ننګرهار د شینوارو د علي شیرخیلو قوم تېره ورځ خپلې درندې او سپکې وسلې دولت ته وسپارلې. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه قوم خپلې وسلې په خپله خوښه دولت ته سپارلې دي. د علي شیرخیلو قوم وروسته له هغې خپلې درندې او سپکې وسلې دولت ته وسپارلې چې څه موده مخکې له سیپای قوم سره د ځمکې پر سر جګړه کړې وه او دواړو قومونو یو بل په سپکو او درنو وسلو ګواښلي ول. د کابل د امنیت قومندانۍ پولیس وایي په کابل ښار کې زیات اندازه نشئ مواد نیولي. د کابل امنیت قومندانۍ په ویلامی کې ویلي پولیسو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې 580 کیلوګرامه هیروئین او 10 کیلوګرامه چرس نیولي. په ویلامی کې راغلي پولیسو دغه راز یو اندازه الکولي مشروبات هم نیولي دي. دغه موادو په تړاو 12 مشکوک کسان نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت نن پر هغه وړاندیز مثبت رائے ورکړي چې هند ته پکې د تر ټولو غوره هیواد حالت ورکړ شوی دی. پاکستان غواړي له هند سره د سوداګرۍ اړیکې پراخې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشق اعوان په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینې د رایو په قاطع اکثریت سره تصویب کړه. پاکستان د چین په ګډون د خپلو شاوخوا سلو دوستو هیوادونو په ډله کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد لقب ورکړ. هند او پاکستان د کشمیر د مسلې پر سر په خپلو کې دښمنۍ او جګړې تېرې کړي او په روان کال کې یو ځل بیا د سولې خبرې چې په 2008 کال کې د ممبای ښار تر وروستي حملو له وجه پټه بدلېدلې وې بیرته پیل کړي. د ممبای په حملو کې وسلوالو پاکستانیانو 168 کسان وژلي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د لیبیا له نوي مشرتابه سره د اړیکو ټینګولو په مقصد دغه هیواد ته ځي. د ایران حکومت نن په یو اعلامیه کې ویل صالحی به په استانبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن لیبیا ته لاړ شي. ایران د لیبیا په اړه دوه مخه سیاست پر مخ یوړ. له یوې خوا د معمر القذافي پر ضد د یاغیانو د پاڅون ملاتړ وکړ او له بلې خوا پر لیبیا باندې د ناتو هوایي عملیات وغندل. د ایران حکومت د صالحی د سفر د جزئیاتو په اړه زیات څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان نوی ولیعهد شاهزاده نایف خبرداری ورکړ چې هیواد به په نورو عربي هیوادونو کې د شخړو د دوام او له ایران سره د تاوتریخوالي له وجې په ټولو امکاناتو هڅه وکړي چې د حج مراسم په سوله ییز ډول ترسره شي. د نړۍ له مختلفو برخو څخه په میلیونونو حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو په مقصد مکې معظمې ته روان دي. په 1980 کال کې د ایراني حاجیانو د سعودي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې په سلونو کسان وژل شوي ول. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریون د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سارکوزی او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د روان بحران په اړه خبرې کوي. د فرانسې په کان ساحلي خارګوټي کې دا خبرې بعد د پاپاندریو د هغې پریکړې په اړه وي چې د پورونو او مالی ضمانت په اړه یې د ټول پښتنې غږ کړی. د یونان د وزیرانو شورا هم د ټول پښتنې ملاتړ کړی. د فرانسې په کان خارګوټي کې بعد د پنجشنبې په ورځ د ستر اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو مشران غونډه وکړي. د یونان صدر اعظم د کابینې وزیرانو ته د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویل ټول پښتانه به د یونان په دننه او بهر کې د اروپا او د یورو ساحې د غړیتوب په اړه یو څرګند تعهد او پیغام وي. پاپاندریو دغه راز ویل د د څرګندونو له وجې د نړۍ په مالي بازارونو کې راپیدا شوې ستونزې به موقتي وي. تیره اونۍ د یورو ساحې مشرانو یونان ته د 130 میلیارد یورو ضمانت تصویب کړ او دغه راز یې د دغه هیواد د پورونو په سلو کې 50 هم وبخل. د لکزمبورګ صدر اعظم ژن کلاودی یونکر چې د یورو ساحې د هیوادونو مشر هم دی شکایت کوي چې د یونان صدر اعظم د پریکړې له اعلان مخکې د اروپایي اتحادیې مشران نو خبر کړي. د خبرداری ورکړ چې په ټول پښتنه کې نه رایه به د یونان دیوالیه کېدو ته لار پرانیزي. او د روسیې د طبیعي غاز پروم د کمپنۍ مشر الکسی میلر وای د شمالي کوریا له لارې جنوبي کوریا ته د روسیې د طبیعي غاز د رسولو پایپ لاین به په 2018 کال کې جوړ او فعال شي. میلر دا خبره د روسیې له جمهور رئیس دمیتری میدویدف سره د جنوبي کوریا د جمهور رئیس لی میونګ باک له کتنې وروسته وکړه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د روسیې په سفر بخوده. غاز پروم او روسی چارواکي هڅه کوي دا پایپ لاین چې 1100 کیلومتره اوږدوالی لري او د شمالي کوریا له لارې روسیا له جنوبي کوریا سره نښلوي جوړ او فعال کړي. دا پایپ لاین د روسیې د سخالین ټاپو له لارې جنوبي کوریا ته د طبیعي غاز د پیشنهاد شویو پایپ لاین په پرتله ډېر ارزان او اقتصادي دی. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا سړی رادیو ماشامنې خبری مجله اوري.
The peace process will not succeed unless we are able to get the top
ولسمشر حامد کرزی په استانبول کې وویل چې چیرته د طالبانو مشران چې په پاکستان کې د سولې له بهیر سره یوځای نشي افغانستان ته سولې نشي راتلی. په روانه خبرونه کې مو د استانبول د غونډې په اړه د سیاسي چارو د څیړونکو نظر هم اخیسته.
فقط یوازې د رشګانې په ځان کې لارې جلسه ته خبر نه و چې پاکستان د دې باره کې څه قبلن کار کړی، نور مملکتونو کار کړی، فقط کانفرنس کې نه خبرې شروع کړه.
یو شمېر عام افغانان د کانفرنس خوشبین دي.
ولا دا کانفرنسونه خو په ګټه باندې دي.
په خبرونه کې به د ایساف ځواکونو د ویان په وینا واوري چې وایي افغان ځواکونو ته نړیوالو په لسګونو زره وسلې او وسایط سپارلې دي. د دې اعلان په درشل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل
اردوی ملی افغانستان در لحاظ کمیت و کیفیت
افغان ملی اردو د کمیت کیفیت او سمبالخت لمخې د دې جوګه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت وساتي.
در شپږنیمه بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خبرونه اوریدلی شئ. ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر هغو نشي بریالی کېدی څو په افغانستان کې د طالبانو میشت مشران د پروسې ته راجلب نشي. ولسمشر کرزی نن یو ځل بیا په استانبول کې د خبرو پر مهال له پاکستان څخه د مرستې غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د ده په وینا د افغانستان ورور هیواد پاکستان به په دې برخه کې همکاري نه سپموي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په استانبول کې کانفرنس ته د خبرو په وخت خبرداری ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو له همکاري پرته په دې هیواد کې د سولې لپاره هیڅ هیله نشته. جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د امنیت لپاره یو لوی جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د امنیت لپاره یو لوی خطر د تروریستي ډلو له لوري متوجه دی. د فرانسې د خبري اژانس په حواله ولسمشر حامد کرزی ویل دغه ډلې له افغانستان څخه د باندې خپل اډې لري او له هغه ځایه پر دغه هیواد بیرحمانه حمله تنظیموي. د جمهور رئیس حامد کرزی په وینا تر هغو چې په ریشه کې او په اساسي ډول د دغه ستونزې د حل لپاره د سیمه ییزو همکاریو تعهد ونسي په افغانستان کې د سولې تامین به یو خیال وي. د جرمني خبري اژانس وایي جمهور رئیس کرزی او اربیا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د روسیه په اړه ویلي چې ډېر ژر به د هغو سیمو نومونه اعلان کړي چې په افغانستان کې د انتقال د پروسې په دوهمه مرحله کې شاملېږي. جمهور رئیس حامد کرزی په پاکستان کې د طالبانو د رهبرانو د موجودیت مسلې ته اشاره کړې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې ورسره تړلې دي.
the peace process will not succeed unless we are able to get
دای وای په افغانستان کې د سولې پروسه تر هغه پورې نسی بریالی کېدای چې په پاکستان کې د طالبانو مشتم د رهبران دې پروسې ته راجلب نسی مشکله دا ده چې د ورور هیواد پاکستان په مرسته به موږ په دې وتوانیږو چې د طالبانو مشران له افغانستان څخه د باندې له هغو شبکو لرې سي چې له اوږدې مودې راهیسې ملاتړ کوي او د سولې پروسه کې به شامل سي جمهور رئیس حامد کرزی ویلی د سولې لپاره د کابل هڅې یا خو غلطې تعبیر سوي او یا هم سو استفاده ځینې سوي ده او دې مسلې موږ متاثره کړي خو افغانستان د سولې لپاره خپلو تیرو هڅو سبق اخیستی دی یوه بله مسله چې جمهور رئیس حامد کرزی نن په خپلو خبرو کې ټینګار پرې وکړ له بهرنیو هیوادونو سره د کابل د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو وه د ویل چې له بهرنیو قدرتونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو په اړه د هیڅ هیواد سره باید اندیښنه موجوده نه وي
Neither our strategic partnership with the United States nor any other partnership
جمهور رئیس حامد کرزی وايي له امریکا بیا لبل هر هیواد سره زموږ د ستراتیژیکو همکاریو هیڅ تړون به پراتلونکي کې زموږ گاونډیو او یا هیڅ بل هیواد ته تهدید نه پېښوي موږ به هیڅ داسې معامله ونه کړو چې زموږ کوم گاونډی تهدید کړی او یا د یو سوله غوښتونکي او په سیمه کې د یو ملګري هیواد په توګه د افغانستان موقف له خطر سره مخامخ کړي خو د استانبول د کنفرانس د موثریت په اړه په کابل کې یو شمېر کارپوهان شک څرګندوي مخکې د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره خبرې وکړې فکر کوم هغه مرکه تاسو راخیستې چې برسمو
بله فرښتګانې دا مرکه مو راخیستې ده سه د استانبول تر کنفرانس مخکې البته تر پیل دوه مخکې په ترکیه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او ولسمشر کرزی و پریکړه کړې و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د پیښې په تحقیقاتو کې به اسلام آباد
او د برهان الدین ربانی د قتل د پیښې په اړه د دوی د موافقې په ارتباط هم شغل سیدی خبرې کړې خو په عمومي ډول په د استانبول په کنفرانس کې د افغان چارواکو پر ګډون نظر ور کړی چې د په باور ډیر تیاریانی نوی ورته نیول سوی
البته په پیل کې بیا هم د استاد ربانی د وژلو قضیه ته اشاره کوي له احمد سیدی به واورو
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري
له تختیکی ستونزې بخښنه غواړو د احمد سیدی څرګندونه به وسوورو
اصلی واقعیت دا چې په دې وختو کې هغه وخت چې پروفیسر استاد برهان الدین ربانی شهید شو یو د شورای عالی صلح خبرې په تاب ودري دلبل خبره دا چې د استاد ربانی طرفدارانو لخوا محترم کرزی تر اوسه تر فشار لاندې دي د دې لپاره چې استاد ربانی طرفداران به خوشحال شي کرزی سره کوشش کوي چې دغه موضوع مطرح کړي چې ګویا زه د یو مسؤول په صفت دا پسې ګرځم چې دا معضله حل کړي اگر توافق چې د استاد ربانی په باره کې د دغه شهادت په باره کې سوی زه باور نه لرم چې نتایج به ورکړي د دې لپاره چې اول دا توافق رسمي نه دی یعنی پاکستان رسما آصف علي زرداری مسؤلیت نه دی مللی فقط غوښتل دي چې موږ شفاهان خصوصي ورسره همکاري کوو فقط دغه یو خبر دی اما عملي نتایج یې زه پکې باورمند یم نتایج هرگز مطلوب نه وي دا ارزیابی نیستی چی باید ارزیابی همسی حد یقل کالو کالو یعنی با کال کال با داد دوام همو کی تروس چی در رخی خوریری مرک فیصله نسو دستاز ربانی هم شهادت با فیصله نیستی
سیدی صاحب
دی باری کم کاری نکی
سیدی صاحب کتاس فکر کوي چې مثلا جمهور رئیس حامد کرزی لدان څخه د فشارونو د کورونی فشارونو د لری کول لپاره خبري کوي نو استاسی په نظر دا د استانبول خبري به په عمومي ډول څه نتایج ولري
مخکې ما په دې باره کې خبري کړې چې د استانبول کانفرنس نتایج مطلوب درست نه دي دې لپاره چې اول د پاکستان او افغانستان په باره کې صداقت نشته دوم د تورزم د تعریف کې افغانستان بل تعریف لري پاکستان بل تعریف لري دریم خبرې دا و چې هغه مشکلات چې خانم کلنټن ته پیدا شو هغه دا فرصت پیدا نه کړ چې په دې جلسه کې اشتراک وکړي باید په دې جلسه کې پاکستان ته فشار ورکړل شي فشار ورکړل شي چې پاکستانیان در فشار لاندې باید مړي مړي دلته نه فشار اقتصادي وو پاکستان ته نه اختیار وو نه فشار سیاسي وو حتی هغه خبرې چې ما د عبدالله ګل واورېدل غیر مستقل ترکیه کوشش کول چې پاکستان ته طرفداري وکړي نه د افغانستان نه مخکې مخکې دا سفر معلوم و چې نتایج مطلوب دي.
سیدی صاحب تاسو فکر نه کوئ چې ترکیه هم یو مقتدر اسلامي هیواد دی په ناټو کې عسکر لري له پاکستان سره تاریخي مثبتې اړیکې لري او په سیمه کې د یو قدرت په صفت پیژندل کیږي او د غرب سره یې روابط سم دي؟ ترکیه څومره کولای سي چې په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره همکاري وکړي؟
ترکیه به شک چې ډېر ناتو غړي دي تاسو ته معلوم ده او د امریکا سره نږدې اړیکې لري، اما په دې وختو کې ترکیه بل هدف لري، پان ترکنیزم غواړي، یعنی غواړي چې د ترکیه آسماني ځای ونیسي، غواړي چې دلته د پاکستان هغه مسایل چې دا کم سي د هغه ترکیه ځای به ونیسي، یعنی په دې منطقه کې ژوندار مي منطقه سي، یعنی دا نزاکتونه هغه په نظر کې نیسي. پاکستان ته هرکسي دوی لپاره د ترکیه بل نس پاکستان یو قدرت دی، هستهیي سلامه لري، افغانستان ته حساب نشي کولی، افغانستان ته ترکیه څه کومک کولی شي؟ پاکستان هم به جامعه جهاني چې عضویت شورای امنیت لري، تاسو معلوم ده پاکستان هستهیي سلاح لري، پاکستان اردو لري. یو خبره چې زه زیات تکراروم، دا به فراموش نه کړي، په نور دنیا کې مملکتونه اردو لري، اما پاکستان کې اردو مملکت لري، دا تفاوتونه ترکیه په نظر کې نیسي.
کوم شرایط د افغانستان لپاره ایډیال و؟
بهتر دا و چې مخکې د دې کنفرانس د افغانستان نماینده خارجي او سیاست خارجي په دې مملکتونو چې دې جلسه کې اشتراک کړي، سفر به کړي و، د هغو نظریات تر اخره پورې معلوم به کړي و، یعنې داسې کوشش به کړي و چې د دې جلسه کې نور مملکتونه افغانستان ته لاویګري وکړي، یعنې د افغانستان له طرفداري وکړي. اما متاسفانه په دې مجلس کې چین بل نظر لري چې تزاري د ایران د امریکایانو سره مخالف دي، یعنی افغانستان په دې جلسه کې داسې لاړه چې قبلا په دې باره کې هېڅ کار نه دی کړی و، چې ځینې مملکتونه نظر او د هغو برداشت او د هغو حقانیت د افغانستان په طرف کې وي، فقط یوازې د ریشګانې په ځان ککه لاړه جلسه ته خبر نه و چې پاکستان په دې باره کې څه قبلا کار کړی، نور مملکتونه کار کړی، فقط کانفرنس ته کیناستل خبرې شروع کړه. په دې باید مخکې له مخکې په دې باره کې لابي شوی، افغانستان ته نورو مملکتونو سفرونه وکړي وو، د هغو دیدګاه افغانستان ته جلب کړی، چې متاسفانه دا درایت دا لیاقت په وزارت خارجه کې نشته.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد سیدی د استانبول کانفرنس ته خوشبین نه دی. په کابل کې زموږ خبریالي جمیلې ظریف د ښار یو شمېر استوګن د دې کانفرنس په اړه پوښتلې. د دوی څرګندونې به واورو.
زه جنرال محمد د استنبول د کانفرنس په مطابق باندې د افغانستان مشران باید ټول هغه خلک زی داخل چې د افغانستان سپینګیری دي که علما دي که روحانین دي باید له دونه تفوس وکړي او دا باید په سهم واخلي. دولت موږ دا غواړو چې سوله د افغانستان راسي، آرامي د افغانستان راسي، په افغانستان کې ته خلکو ته ښه ژوند بوسي او افغانستان له قتل او قتل خلاصي. هر روز اوس افغانستان کې مثلا پلن حکومت ده، د افغانستان په خاریاتو کې حکومت ده، په طرف کې حکومت نشته، مثلا د موږ خلک ورونه همیشه هر ورځ تباه کیږي.
ډاکټر فاروق دی ګوله خو دا کانفرنسونه خو په ګټه باندې دي، اما په شرط دي چې عمل پرې وکړل شي. کانفرنس کیږي اما عمل بیرته نه پرې کیږي. مثلا که فرضاً پاکستان هلته ووایي چې زه او موږ دغه کار کوو، اما بالفعل باز عمل نه کوي. همداسې څو کره ته ویلي دي چې زه کومک کوم په دا تراګر منې کوم افغانستان ته نه رالیږم، اما بیا په سر د هغو باندې هم راځي. او دا دواړه مملکتونه لکه پاکستان او ایران، دغه دواړه د موږ په مملکت کې سوله نه غواړي چې سوله راشي. دولت نه دغه توقع لري موږ چې په دې ملک کې سوله راشي، آرامي راشي. خو د نړیوالو نه باید همدغه مرسته وغواړي چې په دغه همسایه مملکتونه پرو باندې فشار راوړي چې دغه مداخله په داخل د افغانستان کې دوی د بین یوسي.
په کابل کې مو د استنبول د کانفرنس په ارتباط د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اوریدې چې وویل ایران او پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. ایران نن رسما د افغانستان او امریکا ترمنځ له ستراتیژیک تړون سره مخالفت وکړ. ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات باید د سیمې هیوادونه په تیره بیا د افغانستان ګاونډیان راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د استنبول په کانفرنس کې په افغانستان کې د ناټو تړون اقدامات ناسنجول شوي او مخرب وبلل، او ویل د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو سره مخالفت.
خبری مجله اوری.
په افغانستان کې د ناټو ویاند وایي چې تر شلو زرو ډیر وسایط او په لسګونو زرو وسلې افغان ځواکونو ته نړیوالو ورکړی دي. د ناټو ویان په مزار شریف کې خبریالانو ته دا هم وویل چې افغان ځواکونو ته نړیوال مرستندویان جنګي الوتکې هم ورکوي. د ناټو ویان په پاکستان کې د ترورستانو خوندي پناه ځایونو ته اندېښنه څرګنده کړه. د هغه د څرګندونو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غشتون په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناټو ویان وایي چې د 2014 میلادي کال تر اخره له افغانستان څخه په بشپړ توګه د ناټو د ټولو ځواکونو د وتلو په اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د آیساب ځواکونو ویان کرستین جوکوبسن وایي چې د آیساب ځواکونو چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د ترهګرو ډلو په ځانګړي توګه د حقاني ډلې په منځه وړلو کې د خپلې هڅې جدي او چټکې کړي. په دې چې د حقاني ترهګرې ډلې په ټنځایونه د ډیورنډ د کرښې هغې لور ته لیدل کېږي او په افغانستان کې په ناټو ځواکونو حملې کوي او افغان بېګناه وګړي یې د حملو قرباني کېږي.
The insurgency as a whole and individual groups like Haqqani have used the borderland
زیاتره ترهګرې ډلې د بېلګې په توګه د حقاني ډله چې د پولو هغه لور ته یې مرکزونه جوړ کړي دي د پولو دې لور ته په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې ترهګر د زراګین مارخوی لري چې د نېش وهلو په وخت کې څوک نه پېژني. کوم کسان یې چې ساتي او کوم کسان یې چې څیرمه اوسیږي ټول چیچي. نو په دې اړه یوازې یوه لار موجوده ده، هغه دا چې د زری مار په وړاندې باید لازم عمل ترسره شي. نوموړي وویل نو دا په پاکستان پورې اړه لري چې په خپله خاوره کې ترهګرې ډلې لمنځه یوسي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه په داسې حال کې له پاکستان څخه د ترهګرو ډلو په منځه وړو کې د جدي پروګرامونو د پلي کېدو غوښتونکي دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکې پر سفارت او د آیساب ځواکونو پر اډه ترهګر بریدونه د حقاني ډلې کار بولي. د سه شنبې پر ورځ په مزار شریف کې د آیساب ځواکونو ویاند په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې نورې د ترهګرې ډلې په دې خیال نه وي چې نړیواله ټولنه وروسته له 2014 میلادي کال څخه افغانستان هیروي. نړیواله ټولنه نه غواړي چې یو ځل بیا یو زره 1990 میلادي کال پیښه په افغانستان کې تکرار شي او افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز وګرځي. نړیواله ټولنه افغانستان یوازې نه پرېږدي او تر 2014 میلادي کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ناټو ویان وویل چې د افغان امنیتي ارګانونو د تجهیز او مجهز کولو په خاطر چې څه د مخه د 2.3 میلیارده ډالرو په لګښت پرمختللي جنګي وسایل وسایت د افغانستان د ملي اردو په واک کې ورکړل شول. د افغانستان ملي اردو څو ورځې د مخه 2,000 وسایت څه کم 40,000 میله پرمختللي وسله اته د جنگی تیاری او نظامی تجهیزات ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان په شمال ولایتونو کې امنیتي حالت 90% ډاډمن او د قناعت وړ و بالا او ویل چې دا مهال یوازې د افغانستان په ختیځ کې امنیتي حالت د امنیتي ارګانونو زیاتر پاملرنې ته اړتیا لري.
په رپورټ کې مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ویان په وینا واورېدل چې نړیوالو نږدې 30,000 وسایط افغان ځواکونو ته سپارلي، نږدې 40,000 وسلې ورکړې او نږدې 40 الوتکې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو تجهیزات نږدې بشپړ شوي او له 2014 کال وروسته به وکولی شي چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت وساتي. د دغه وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مهال د هوایي ځواک له کمښت سره مخامخ دي چې هغه به هم په 2014 میلادي کال کې بشپړ شي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د کورنیو ځواکونو لخوا د امنیت د ساتلو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه به تر هغه وخته پورې د امنیت ټینګېدو ته چمتو شوي وي. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا مهال د ملي اردو د روزنې او سمبالښت چارې ګړندۍ شوي او نږدې ده چې د تجهیزاتو له مخې په خپلو پښو ودرېږي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ملي اردو یوازې د هوایي ځواک له کمښت سره مخ ده چې دغه تشه به یې هم 15 کاله وروسته ډکه شي.
بدون تردید اردوی ملی افغانستان در لحاظ کمیت و کیفیت و تعلیمات و تجهیز
لشک پرت افغان ملی اردو د کمیت کیفیت او سمبالخت لمخی ددی جوګه د چیل 2014 میلادی کال روسته د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت وساتي. اوس مهال افغان ملی اردو هغه تجهیزات لري چې د امریکا اردو یې کاروي. له هوایي ځواک پرته د ملی اردو نور تجهیزات نږدې بشپړ شوي دي، خو هوایي ځواک به هم په 2014 کال کې بشپړ شي.
عظیمی زیاته کړه افغان حکومت هڅه کوي تر 2014 کال پورې یو مسلکی منظمه او د ملي روحیه درلودونکو اردو را منځته کړي. ښاغلی عظیمی په داسې حال کې د تجهیز د بشپړېدو خبره کوي چې د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی بیا ویلی چې ځواکونه یې د پرمختللو وسلو او جنگی وسایلو له کمښت سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې پوځي کتونکي هم په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه د تجهیز او روزنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. پوځي کارپو جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو وسلې او جنگی وسایل نوی نشي نو له 2014 کال وروسته به د امنیت په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ شي. جنرال امان د دفاع وزارت د ویان هغو خبرو ته هم د شک په سترګه ګوري چې وایي افغان ځواکونه هغه وسلې لري چې د امریکا له پوځ سره دي.
موږ د یوولسو مسلکونه یو مسلک پیاده په اردو کې لرو، نور هیڅ نه لرو. امریکایان خو شوای د لایزر نه استفاده کوي، د هلیکوپټر نه په لایزر استفاده کوي، اما د افغانستان اردو باندې تر اوسه پورې د ټانک اعتماد نشته، د افغانستان اردو باندې تر اوسه پورې د هوایی پوځ اعتماد نشته. ده ای کاش چې دوی کولای شو د حتی د توپچي صنف دوی په پښو باندې درولی و.
ځینې عام وګړي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا اندېښمن دي او وایي چې له 2014 کال وروسته به ونه شي کړای د هیواد امنیت ټینګ کړي. خو د دفاع وزارت چارواکي دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دا مهال د ملي اردو شمیر 1,15,000 ته رسېدلی او د ملي پولیسو سره اوږه په اوږه به وکړی شي د هیواد امنیتي چارې ښې په لاس کې واخلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې نننۍ غونډه یو ځل بیا د لویې جرګې په اړه د تودو بحثونو شاهده وه. ټاکل شوې ده چې په ولسی جرګې وبخښي که څه هم ځینو وکیلانو په دې جرګه کې په ګډون ټینګار کاوه، خو ځینو نورو بیا د دې جرګې جوړول د اساسي قانون په خلاف کار باله او ویلي چې د ولسی جرګې اداري پلاوی باید په دې اړه د خپلې مسودې دفاع وکړي. په ولسی جرګه کې د لویې جرګې په اړه دا بحث په داسې حال کې پورته شوی چې افغان دولت په پام کې لري د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې دا جرګه راوبولي. له کابله حمید محمد.
داسې ښکاري چې ولسی جرګه د لویې جرګې په سر په خپل دریځ کې یو ځل بیا په دوو برخو یعنی مخالف او موافق ویشل شوی. که څه هم د جرګې د رایو په اکثریت د لویې جرګې جوړول د اساسي قانون په خلاف عمل بللی، خو یو شمېر نور وکیلان بیا په دې ټینګار کوي چې په لویې جرګه کې د وکیلانو د ګډون مسله باید له سیاسي اختلافاتو لرې وساتل شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ولسی جرګې له دې پرېکړې سره سره د دې جرګې شاوخوا 1,500 غړو په لویه جرګه کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي. ګل پاچا مجید یو له هغو وکیلانو دی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل دریځه ننګه وکړه او ویل:
تر کومه ځایه چې معلومات لرم دا جرګه مشورتي جرګه ده، پریکړې صلاحیت د ولسی جرګې د ملي شورا محفوظ ده چې د خپل ولسمشر منتوی دي. او زه دا وعده ورکوم که چیرته په مشورتي جرګې کې فیصلې کېږي زه اولین کس به زوم چې مخالفت کوم. چې دوستان باید دې ته متوجه وي، ځکه دا جرګه د افغانستان د ملي مصالحو دپاره ده، دلته سیاسي نظرونه باید نوی.
خو د دې برخلاف ځینې نور وکیلان چې له لوی جرګې سره مخالفت څرګندوي د ولسی جرګې له اداري پلاوي وغوښتل چې په دې اړه خپل مسوبه نه دفاع وکړي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د چګاغ د میاشتې په 8 نیټه په داسې حال کې چې د جرګې نصاب 1,600 کسه وو، ټولو د لوی جرګې په خلاف رای ورکړي. عظیم محسنی یو له هغو وکیلانو څخه ده چې دا لویه جرګه د قانون خلاف بولي او وایي چې د هغې بودیجه په اړه هم باید پوښتنه وشي چې د دې جرګې لپاره ځانګړې شوې. د دې جرګې اجنډا هم ګونګه وبلله او ویل: د وای کوم کسان چې د دې لویې جرګې د جوړولو لپاره ګمارل شوي دوی هم نه پوهېږي چې دا جرګه څه کوي او اجنډا یې څه ده. ښاغلی رئیس او اداري پلاوی، که تاسو د ولسی جرګې له مسوبې نه دفاع کولی شئ نو خطر ښه، که نو مهرباني وکړئ استعفا ورکړئ. خو افغان حکومت د جرګې اجنډا له مخکې نه اعلان کړی او ویلي دی چې په دې جرګه کې به د هیواد د بېلابېلو سیمو استازي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره افغان حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی دا مسله له وکیلانو سره تړلې وبلله چې د ده په وینا اداري پلاوی ورسره هیڅ نشي کولی. د وای ستاسو مخاطب زه وم چې ویل مو چې ولې د جرګې له مسوبې نه دفاع نه کوم او ولې نه پلي کوم. زه یو کس یم او له اداري پلاوی سره ټول 15 کسه کېږو. نن هم دا تاسو وکیلان یاست چې 1,250 کسانو مو په لویه جرګه کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي. ستاسو په سر ما نوم لیکنه نه ده کړې. له لویې جرګې سره د ولسی جرګې د غړو د مخالفت یو اساسي علت دا ښودلی کېږي چې د ځینو وکیلانو په وینا په کومو مسایلو چې لویه جرګه پرېکړه کوي هغه د دوی حق دی. خو هم افغان ولسمشر او هم د لویې جرګې د جوړولو د چارو کمیسیون دا ډاډ ورکړی چې د دوی بحثونه مشورتي بڼه لري او وروستۍ پرېکړه به د هیواد ملي شورا کوي. دا لویه جرګه د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړیږي چې پکې له 2,000 نه زیات کسان برخه اخلي.
د روان خبری مجلې په وروستیو کې د کرکټ په اړه یو مطلب لرو. په دې اړه سفیولا ستانکزی له کابل راپورټ لري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو په کرکټ تورنمنت کې د افغانستان په استازیتوب هم د 25 کلنو ناکامو مرټیم ورغله چې خپلې لومړۍ دوه لوبې په بریا ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم خپله لومړۍ لوبه د بنگلاديش د نه حاضرېدو له امله وګټله او په دویمه لوبه کې د چهار شنبې په ورځ په ډیر توپیر سره د مالدیف ټیم ته ماته ورکړه.
ټارګټ هدف نه و ټاکل شوی، لکه څنګه چې افغانستان وټاکه مالدیف ته 314 منډو هدف یې وټاکه په شل اورونو کې، خو د مالدیف لوبډله بیا په دې برابرۍ شو چې دغه هدف ته ځان ورسوي.
د افغانستان لپاره په دې لوبه کې جاوید احمدي سل، محمد شهزاد محمدي دو اتیا او ګلاب الدین نائب څلور اویا منډې وکړې. په توپ چونه کې هم میرویس اشرف د څلورو، دولت زدران د دو او سمی شینواري د یو مالدیفي لوبغاړي په سوځولو سره ښه وځلیدل. اخوا مالدیف د یو سلو درې دېرش منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل چې وی نه شو کړی له افغان ټیم څخه لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ 25 کلونو څخه کم عمره ټیم به خپله درېیمه لوبه د رواني میلادي میاشتې په پنځمه د بوتان له هیواد سره ترسره کړي.